یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروان یم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د کابل لپاره د طالبانو امنیت قمانداني د دغه ښار په احمد شاه بابا مینه کې د یوې پخوانی وکیل مرسل نبی زاده د وشل کېدو خبر ورکړ. د کابل د امنیت قمانداني ویندوی خالد زران وای نامعلوم وسلوالو د کابل ښار د 12 حوسی اړوند په احمد شاه بابا مینه کې په خپل کور کې پر مرسل نبی زاده او د هغه پرې وساتون کې داسې کړی او دواړه وژلې دي. د زادران په وینا په دې پیښه کې د اغلی نبی زاده یو ورور ټپي شوی دی. د دې پیښې د انګیزې په اړه څه نه دی ویل شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږه کوونکې اداره اوچا وای د دې لپاره چې په دې ساړه ژمي کې دوی ډاډه شي چې مرستې بېوزلو ښځو او بې سرپرست ماشومانو ته رسیږي. ښځینه کارکوونکې مهمې دي. طالبانو تیره میلادي میاشت په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه. اوچا پر ټویټر لیکلي، له بېوزلو سره د کمپلو او د ژوند د ژغورلو نورو ضروري وسایلو مرستې کوي. روانه اونۍ د افغانستان په ډیرو سیمو کې د سړې هوا وړاندوینه شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې د تودوخې درجه به د سانتي ګراد په حساب د افغانستان په یو شمېر سیمو کې تر منفي 15 درجو پورې ورسیږي. په فاریاب ولایت کې د څلورو شپنو او سلګونو پسونو د بې درکه کېدو خبرونه خپره شوې دي. په ژوا کاشانس په ټویټر لیکلي، د شپنه او څلور سوه پسونه د واورو د ورښتونو له امله تري تم شوي دي. د ځینو ادارو له اټکل سره سم نن په فاریاب کې د تودوخې ټیټه درجه منفي 11 او لوړه منفي 3 درجه د سانتي ګراد اټکل شوې ده. نیپالی چارواکی وای په دغه هیواد کې د یوې مسافری الوتکې د لویدو په پیښه کې لشتر لږه 15 وشتنه مړه شوې دي. د نیپال دولتي تلویزیون د چارواکو په قول ویلي چې په الوتکه کې دوه اویاتن سپاره وو او د ځینو کسانو مړي د پیښې په ځای کې موندل شوې دي. د نیپال د پوځ ویندوی هم وویل چې لشتر لږه 14 تنه په دې پیښه کې مړه شوې دي. د دې پیښې نور تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. او لسکنو زرو اسرائیلیانو پرون شنبه د اسرائیل په دروسترو شارونو کې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د عدلي قضایي اصلاحاتو د پروګرام پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهرو تنظیمونکو بنیامین نتانیاهو په اسرائیل کې د دیموکراتیکو ارګانونو په کمزوره کولو تورن کړ. نتانیاهو په وروستیو ورځو کې له یو سختریز مذهبي ګوند سره د ائتلاف په جوړولو د شپږم ځل لپاره د اسرائیل صدر اعظم شو. د دې منتقدان وایي چې قضایي اصلاحات به د اسرائیل د قضا خپلواکۍ ته زیان واړوي. زمو شغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او همه مطالب لوستل شي. آزادی رادیو ډاٹ کام زمو شته وی پانه پاته ده. د روان خبرونه په دوام کې یونما د امنیت شورا لغړیو غوښتل چې د طالبانو د بشري حقونو د مخالفو پالیسیو په وړاندې یو لاس ووسی.
فکر کوم چې نړۍ خو تر یو ځایه پورې متحده ښکارېږي، لیکن د هغې تاثیرات موږ له بده بخته په افغانستان کې نه وینو.
د سیاسي چارو له دغه افغان شنونکي سره مو په دې موضوع خبرې کړې دي. ایران وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ ادارې پر وروستۍ پریکړې اعتراض وکړ. په نیپال کې د هوایي پیښې حال هم درکوو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ چارواکو د امنیت شورا له غړو هیوادونو غوښتي چې د طالبانو د حقوقو سیاستونو پر ضد متحد ووسی چې افغانان له خپلو بشري حقونو لری کوي. د غوښتنې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 15 غړو څخه یوولسو یې ورم ورس په یوه اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې په افغان جنو او ښځو ظالمانه بندیزونه لری کړي. د اعلامیې ته چین، روسیې، موزمبیک او ګانا منفي رایه ورکړه. جزئیات امید زهیر مل وړاندې کوي.
با په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي سازوالۍ یا یوناما مشرې روزا اوتان بایبا په افغان جون او خوځو د دې پټکو د طالبانو لخوا د بشري حقونو د ظالمانه سرغړونو پر وړاندې د امنیت شورا په متحده کېدو ټینګار کړی. میرمن اوتان بایبا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویلي، د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غړي باید د هغه سیاست په خلاف متحد و اوسي کوم چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې له خپلو بشري او بنسټیزو حقونو لرې کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د بندو دروازو تر شا په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په غوس اکثریت له طالبان وغوښتل چې په نجونو او ښځو لګېدلي ظالمانه بندیزونه لرې کړي. دې اعلامیې ته د امنیت شورا دایمي غړو، د امریکا متحده ایالاتو، برېټانیا او فرانسې او دوره‌یي غړو، البانیا، برازیل، اکوادور، گابن، مالتا، سویس، متحده عربی امارات او جاپان مثبت رای ورکړي. خو د امنیت شورا دوه دایمي غړو، روسیا او چین، او دوه دوره‌یي غړو، موزمبیق او گانا، منفی رای ورکړي. له دې ښکاري چې د افغان جون او ښځو د حقونو موضوع د امنیت شورا دننه هم د سیاسي مسایلو او د هیوادونو ترمنځ د اختلاف ښکار ده. د امنیت شورا په غونډه کې همدې اختلافاتو ته په کتو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولۍ مشرې روزا اوتان بایبا ویلي، د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له حقونو څخه د سرغړونو په وړاندې په امنیت شورا کې یووالی اړین دی. له دې وړاندې هم د افغانستان په اړه په یو شمېر نورو مسایلو کې چین او روسیې له امریکا سره د اختلاف له امله مخالف دریځ نیولی و. خو د یوناما مشرې بیا ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا له زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د افغان جون او ښځو راګرځول له بنسټیزو حقونو جدي سرغړونې دي چې باید ټول یې پر وړاندې د مخالفت ډاډ ورکړي. له کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي، د روسیې او چین په ګډون یې ټولو هیوادونو د افغان جون او ښځو پر وړاندې اوسنۍ تګلاره ناسمه بللې او د بدلون غوښتنه یې کړې. خو د دې بدلون لپاره یې هغه ډول چې اړینه ده عملي اقدامات نه دي کړي. خو طالبانو له دې ټولو سره سره تل ټینګار کړی چې دوی افغانانو ته هر ډول حقونه ورکړي دي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشري ځانګړي استازي او د یوناما مشري د امنیت شورا غونډې ته ویلي چې له تعلیم او کاره د ښځو راګرځول د بشر د اساسي حقونو سرغړونه ده او نړۍ باید په وړاندې متحد واوسي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدرد سره په همدې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا نړیواله ټولنه توانیدلې چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د وروستیو پریکړو په اړه واحد دریځ خپل کړي.
نړیواله ټولنه لغه پایل نه د ښځو د حقونو، د جنکیانو د تعلیم او همدارس د ښځو د کار په اړه باندې جدي وو. خو کوم تغییر چې راغی دا ناڅاپي تغییر وو. زه فکر کوم چې نړۍ او د منطقې هیوادونه او په خپله په افغانستان کې د افغانستان ولس چې دی د دې سره یعنی دې ته آماده نه وو. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې نړۍ کوښښ کاوه چې یو څه وخت واخلي، لیکن په تیر تقریبا څه کم دوه کلونو کې هم موږ څه تغیرات ونه لیدل. نو زه فکر کوم چې نړۍ خو تر یو ځایه پورې متحده ښکارېږي، لیکن د هغې تاثیرات موږ له بده بخته په افغانستان کې نه وینو.
د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه د طالبانو د حکومت دریز د اسلامي همکاریو د سازمان د غوښتنې په وړاندې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وړاندې متفاوت و. ستاسو په نظر طالبان ولې غواړي چې نړۍ ته دوه ګونی پیام ورکړي د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه؟
د دوی په اوله دوره د حاکمیت کې او اوس تقریبا په دې څه کم دوه کلونو کې ټولو خلکو ته او نړیوالو ته دا معلومه شوله چې دوی د عامو خلکو د ګټو سره، د دې ټولنې د پرمختګ سره او د نړۍ سره یا د منطقې د هیوادونو د همسایګانو سره د سیالۍ یا د برابرۍ یا دا هیواد له دغه حالت نه د رایستلو دپاره کومه فکر نه لري. نو په دې اساس باندې هغه وعدې چې دوی کړې وي په دوحه کې د نړیوالو سره په ځانګړې توګه د امریکایانو سره، هغوی هم دوی پوره راونه وتل. نو زه فکر کوم چې نړۍ ته به له هغه هیوادونه چې تر اوسه پورې لا هم په یو شکل نه یو شکل د دوی سره هغه د ډیپلوماټیکې اړیکې که څه هم غیر رسمي ساتلې دي، زه فکر کوم قرار قرار به د دې خلکو هم دغه توجه چې د کمر شي. او زه فکر کوم چې افغانستان له بدبخته د ولس او د ملت به یو لوی ناورین ته هغه اقتصادي او نظامي او لوی بحرانونو ته بلاړ شي، ځکه دوی اقتصاد کې نه دي. په دې خاطر باندې ما ته د افغانستان راتلونکی یو لوی بحران، یو حتی د کورنۍ جنګ اندېښنه هم زما له بدبخته فکر کې شته چې کېدای شي که دوی اصلاح نه شي، دوی ریفورم رانولي، دوی قانون جوړ نه کړي، دوی همشموله حکومت جوړ نه کړي، نو زه فکر کوم چې مشکلات به جوړ شي.
که د نړیوالې ټولنې خبرې یو خو ته پریږدو، د افغانانو ته د طالبانو ځواب تر اوسه پورې څه دی؟ د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه آیا افغانان توانېدلي تر اوسه پورې هغه پیام ترلاسه کړي چې دوی غواړي له طالبانو له حکومته واوري؟ او دا پیام څومره افغانانو ته د درک وړ او د منلو وړ دی؟
د دوی غوښتنه خو زه فکر کوم د دې ملت یرغمل کېدل دي، او دا دوی یرغمل کړی دی. تر اوسه پورې خلکو ته رجوع نه ده شوی، انتخابات خو لری خبره ده، حتی دوی قانون نه دی جوړ کړی. په ټولو برخو کې دوی محدودیتونه وضع کړي دي. دغه کوم حالات چې د بیرون سړی ورته ګوري، زه فکر کوم چې دا یو استخباراتي لوبه ده، او د نړیوالو سره چې د دوی کومه لانجه ده د رسمیت او یا د ځینو نورو مسایلو له بده بخته د دغې غچ دا افغان ولس نه اخیستل کیږي. او دغسې یو شریعت دوی معرفي کړی دی، راوړاندې کړی کوي چې هغه په نوره نړۍ کې نشته. دی د دوی ټول فرامین د نړۍ د اسلامي هیوادونو د مراکزو د خوا دی، یا د دوی دغه کارونه چې دي غندلي دي.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد چې مرکه تاسو له آزادي راډیو واورېده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان د صرافانو او پولي خدمتونو ټولنوي نن سبا د هیواد په لویو بازارونو کې یو امریکایي ډالر په نیوي افغاني بدلی شي. د دې ټولنې رئیس امرزا کټوازی د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیا ټیټېدو دلیل له پولي شرکتونو سره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ناسم همغږي بولي. د په وینا نه همغږي او په بازارونو کې د زړو ډالرو موجودیت د افغانیو ارزښت راښکته کړی دی. خو له بلې خوا وروسته له یوې میاشتې پرون شنبه کابل ته د څلوېښت بلیون ډالرو نقدي کڅوړه رسېدلې ده. د موضوع تفصیل د محمد خاطر پردیس په راپور کې.
وروسته له هغې چې افغانستان ته د ډالرو د نقدي کڅوړو د لیږد بهیر وځنډېد او نړیوالو بشري ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول، دغه چارې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت راښکته کړ. په تیرو درې اونیو کې د یو امریکایي ډالر په بدلولو کې څه باندې دوه افغاني توپیر راغلی، او د افغانستان د صرافانو او پولي خدمتونو ټولنه وایي چې اوس مهال یو امریکایي ډالر په نوي افغاني بدلېږي. د دې ټولنې رئیس میرزا کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ډالرو په وړاندې د افغانیو د رالوېدو لاملونه داسې بیان کړ.
اکشن کولس میلیونه اعلان کی، او هغه بیا شپږ میلیونه مارکیټ ته ورکوي، او هغه هم د سیوی سی، یعنی نوی ډالر نوی زړه ډالر په مارکیټ کې بیا خلک لاس ورته نیسي. نو یو ویلات خو دغه د دفتر لپاره، اما متاسفانه سی ښه همغږي نه لرو له هغه سره، اړوند ادارو سره، خصوصا له افغانستان بانک سره.
نوموړي همدارس له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق مسله هم د اندېښنې وړ وښوده، خو په وینا یې دوی د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي. له هغې وروسته چې طالبانو په ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز ولګوه، یو شمېر غیر دولتي ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. دغه شان د تیر 2022 میلادي کال د ډسمبر له 14 را په دې خوا د ډالرو هیڅ نقدي کڅوړه افغانستان ته نه ده استول شوې، حال دا چې له یادې نیټې وړاندې هر اونۍ د ډالرو یو نقدي کڅوړه کابل ته رسېده. خو استازه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې د شنبې په ورځ د ډالرو څلوېښت میلیونی کڅوړه ترلاسه کړې ده. دغه بانک په خپل ټویټر باندې لیکلي چې یادې پیسې په کابل کې یو سوداګریز بانک ته سپارل شوې دي. له دې سره خوا کې یو شمېر کابل میشتې بیا د افغانیو د ارزښت بیا رالوېدو ته اندېښنه لري. فخرالدین او سلیم:
څلور پنځه ورځې کېږي ورځ تر بلې ډالر قیمت زیاتېږي، او د افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکوي. که چیرې دغه لړۍ ادامه پیدا کړي نو اقتصادي ستونزې خو شته، دا اقتصادي ستونزې به لا هم زیات شي.
لکه نن په افغانستان کې د امریکا لخوا کومکي بستې بندې شوې دي، د ډالرو قیمت بیا مخ په بره روان ده، او معمولا هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي یو خلمخي یا لوړان دي، دوی له بیوزلۍ او فقر سره مخ ول. کله چې د ډالرو بیا پورته لاړه د خوراکي توکو بیا هم ستر لوړې شوې.
د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت رالوېدو ته داسې مهال اندېښنې زیاتې شوې چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیا لوړه شوې وه. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانیو خپل ارزښت بایلود، ان تر دې چې یو امریکایي ډالر په 130 افغانۍ هم بدلېده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
ډېر ژر به د ازادي رادیو خبرونې نورې هم زیاتې شي او شپه ورځ به اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو له افغانستان سره د ستونزو د کمیدو په خاطر همکاري کوي. دا څرنګه همکاري ده؟ د سیاسي چارو د کتونکي نجیب آزاد نظر مو اخیستی دی.
ایران تل د افغانستان په مسایلو کې ښکیل و او دا رول یې تل منفي و، سره له دې چې ایران د طالبانو حاکمیت په رسمیت نه پیژني خو د دوی سره تقریبا هر ډول ډیپلوماتیک اړیکې لري او دا اړیکې په یو نه یو ډول د طالبانو حاکمیت تقویه کوي. دا اړیکې یوازې د طالبانو له ادرسه ایران ته د کوم ګواښ د مخنیوي په خاطر دي. او دویم دا چې د ایران نورې ګټې لکه د هیواد ته د افغانستان د اوبو د بهیدلو مسله، همدارنګه د افغانستان د غربي حوزې څخه ایران ته د طالبانو لخوا د ګراند بایو ډبرو قاچاق یا لیشت هم شامل دی په دې اړیکو کې.
آزاد صاحب، ایران هغه وخت له طالبانو له مشرانو سره اړیکې درلودل چې په کابل کې جمهوری نظام حاکم و، او اوس ایران له هغو څو محدودو هیوادو څخه دی چې په کابل کې سفارت نسبتا ډیر فعال دی. د دې سربیره ایران ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
ایران په تیره کې هم د طالبانو سره نه یوازې چې ښکاره او پټې اړیکې درلودې، بلکې تر ډېره بریده یې تجهیزول هم. په وار وار د افغانستان په غرب کې د طالبانو څخه د ایران د سخت وسلې نیول سوي دي. ایران دا کار د امریکا په وړاندې د طالبانو د ملاتړ په موخه کوي، خو اوس د طالبانو کړنې ټوله نړۍ غندي. نو ایران نشي کولای چې په ښکاره د یو داسې نظام ملاتړ وکړي او په رسمیت وپیژني چې ټول بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي.
ایران دا ویره نه لري ستاسو په باور چې پر کابل واکمن سنی مذهبي حکومت شاید د ایران دننه له سنیانو سره روابط ټینګ کړي، له هغو سنیانو سره چې په تهران کې د شیعو د حکومت پر ضد یو شمېر کسانو وسله راخیستې ده او ځینو مشرانو په وروستیو کې د اعتراضونو پر مهال هم وویل چې په ایران کې له سنیانو سره دوه ګونی چلند کیږي.
ایران پوهیږي چې طالبان یوازې په ښکاره ځان د دین مدافع بولي، خو په واقعیت کې هیڅ ډول دینی ارزښتونو او اسلامي یا فقهي یا فکری مکتب ته وفادار نه دي. ایران پوهیږي چې طالبان د سیمې او د نړۍ د قدرتونو جوړه کړل سوی یو استخباراتي ایدیالوژي ده. نو دوی په هیڅ نو نشي کولای چې د ایران سنیان د حمایت کړي او د ایران په وړاندې یو ګواښ هلته وزېږوي، بلکې ایران غواړي چې پر طالبانو همدومره نفوذ ولري لکه د دوی مذهبي مخالف لکه عربستان چې لري.
د سیاسي چارو لکتونکي نجیب آزاد سره مو د احمد شبر مرکه له آزادي رادیو واوریده.
آزادي رادیو ته ورج ونیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع په خبرونو کې مو واوریدل چې په نیپال کې و مسافر وړونکي الوتکه لوېدلې او لسکونه کسان په کې مړه شوي دي. د نیپال دولتي تلویزیون د چارواکو په قول ویلي چې په الوتکه کې دوه اویا تنه سپاره وو، د ځینو کسانو مړي د پیښې په ځای کې موندل شوي دي. د نیپال د پوځ ویندوی ویلي چې لږ تر لږه 14 تنه په دې پیښه کې مړه شوي دي، خو دا چې وروستي جزئیات څه دي دا به اوس له سفي الله ستانګزي څخه واورو چې راسره په ستودیو کې.
د څو دقیقې مخکې رویټرز خبری آژانس د نیپال د هوایي چلند د ادارې د چارواکو په حواله باندې تازه ریپورت ورکړ چې په دغې پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 30 ته رسیدلی دی. د نورو هغو مسافرو د مرګ او ژوند حال هم لا نه دی معلوم او د لا زیاتو خلکو د وژل کېدو ویره زی، ځکه چې د الوتکې لاشې اور اخیستی او همدغې چارې د ژغورنې عملیات له ستونزو سره مخ کړي او لا هم د ژغورونکي او اطفایه د اور په وژلو باندې لا ندی بریالی شوی چو نور کسان را اوژغوري یا هم جسدونه را وباسي. د یتی هوایی شرکت دغه الوتکه چې دوه ماشینه وه نن له غرمې مخکې په لسنیمو بجو د کتمندو څخه د نیپال لویدیز ښار پوخارا ته روانه وه چې تر رسیدو 15 دقیقې مخکې هدف ته د یو سیند په غاړه ولویده او اور یې واخیسته. د نیپال چې یو غرنی هیواد دی تر دې مخکې هم ګڼې دغسې پیښې پکې شوي دي او په همدې خاطر باندې اروپایي ټولنې د نیپال پروازونه د اروپا حریم ته منع کړي دي او اندېښنه لري چې د نیپال هوایي شرکتونه او عملي سمې روزنې نه دي لیدلي او هم په وسایلو او ساتنه کې هم دوی کمزوري دي. تر دې مخکې هم په نیپال کې ګڼې داسې خونړۍ پیښې شوي دي. وروستۍ یوه د 2002 شتم کال په می کې و چې د نیپالی ایرلاین تارا ایر لخوا یو الوتکه ولویدل چې پکې ټول 22 کسان چې 14 نیپالیانو 4 هندیان او 2 المانیانو دوی ووژل شول. تر هغه مخکې هم په 2013 کال کې د یو اس بنگلا د هوایي شرکت یو الوتکه ولویدل چې پکې 15 کسان ووژل شوي. مګر د نیپال په هوایي چلند تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه په 1992 کال کې و چې هلته د پاکستان د هوایي شرکت یو الوتکه ولویده او ټول 185 کسان پکې مړه شول. تر هغه مخکې په مغه کال باندې دوه میاشتې مخکې 114 کسان په یو بله پیښه کې مړه شوي وو. دې ته په کتو چې نیپال یو غرنی هیواد دی او د نړۍ تر ټولو دنګ غرونه په دغه هیواد کې دي، ګڼ تکړه پیلوټان هم د نیپال فضا څخه په تېرېدو سره په ویره کې او له چالشونو سره مخ کیږي او د دغسې پیښو ویره شته.
ډېره مننه. لکه څنګه چې مو واورېدل په نیپال کې الوتکه غورځېدلې ده او لسګونه کسان پکې مړه شوي دي او لکه څنګه چې صفي الله ستانکزي درته ویل د نیپال هوایي ډګرونه خصوصا د کټمانډو هوایي ډګر د پیلوټانو لپاره ډېر خطرناک هوایي ډګر ده او ډېرې پیښې په دې هیواد کې ذکر شوي دي چې د پیلوټ ډېر مهارت ته اړتیا لري چې الوتکه هلته کښته کوي د البته د غرونو له کبله.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دوام کې به اوس فریده سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر رسپانی د طالبانو او چین په نږدې اړیکو په افغانستان کې د دایښ د وسلواله ډلې پر زیاتیدونکو ګواښ یو لیکنه کړي. په لیکنه کې په کابل کې د دسمبر په میاشت کې پر یو هوټل چې چینایان پکې اوسېدل د برید یادونه شوې. د دې برید مسؤلیت د دایښ وسلواله ډلې منلی و. لیکنه وایي د جنوري په 15مه طالبانو اعلان وکړ چې پر دې چنای هوټل په برید کې د ښکېلو کسانو په شمول د دایښ د خراسان څانګې ته کسان وژلې دي. د ورسپانې په وینا په سبا یې د چین د نفتو او ګازو یوې کمپنۍ د طالبانو له حکومت سره د افغانستان په شمال کې د مو سین په نفتي حوزه کې د تیلو د رایستلو یو مهم قرارداد لاسلیک کړ. د واشنگتن اگزامینر په ټکو چین په افغانستان کې دا پانګونه داسې مهال کوي چې طالبانو د دسمبر په وروستیو کې ښځې په نادولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې او په غبرګون کې څه باندې 130 نادولتي سازمانونو په افغانستان کې خپل کارونه وسنډول. په عین حال کې ورځپاڼې په افغانستان کې د دایښ د خراسان څانګې زیاتېدونکي ګواښته هم اشاره کړې او زیاته کړې ده چې دغه ډلې په افغانستان کې د جلب او جذب بهیر چټک کړی. ل امریکا خبریدونکي سټارز اند سټرایپس بیا د هغې مالی زیان په اړه یو راپور خپور کړی چې له افغانستان څخه امریکا ته ایستل شوو افغان کډوالو امریکایي نظامي اډو ته اړولی. دې ورځپاڼې لیکلي په ټول امریکا کې به اته نظامي اډې 260 میلیون ډالر ولګوي څو هغه زیانونه ترمیم کړي چې په دغې اډو کې ځای پر ځای شوو افغان کډوالو د بیسونو ته اړولی دي. امریکا د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې خپل نظامی حضور پای ته ورسو او لزان سره یې په لسهاو زرو هغه افغانان هم له دې هیواده وویستل چې له امریکا او ناټو سره یې کار کړی و. د دې افغانانو زیاتره برخه یې په موقتي توګه په همدې اډو کې ځای پر ځای کړل. ورسپاره د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش په حواله لیکي په تگزاس، نیوجرسي، وسکانسن، انډیانا او نیو مکسیکو کې په دې بیسونو کې فرنیچر له منځه تللي، د اوبو سیستمونه ویجاړ شوي او اکمالاتو او تاسیساتو ته یې ګڼ نور زیانونه اوښتي دي. سٹارز اینڈ سٹرائپس زیاتوی افغان کډوال په دې پوزي اډو کې مخکې لري چې د ویزو او بیا ځای پر ځای کېدو پروسه یې بشپړ شي میاشتې اوسېدلې دي.
د دې ازادي راډیو به د شپې هم ستاسو سره وي، د ماښام له شپږ بجو د سهار تر شپږ بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نبی موږ اورېدای شئ.
منتظر اوسئ، ډېر ژر به ازادي راډیو د شپې او ورځې له لوري خپرونې لري او همداراز بې څپې هم غښتلی شي. اوس هم د سپورت دنیا په اړه، د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په تړاو د افغانستان کرکټ ادارې خپل اعتراض کرکټ نړیوالې شورا ته رسولی دی. افغان کرکټ بورډ وایي چې په دې تړاو د کرکټ د نړیوالې شورا له مشرتابه سره د حقوقي حل لارو د لټولو لپاره ګوري. جزئیات د بختیار ساحل په راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان په یو تازه ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په تړاو یو وار بیا خپلې اندېښنې کرکټ نړیوالې شورا سره شریکې کړې دي. نصیب خان وایي د استرالیا د لوبو نه کولو تر پریکړو وروسته د کرکټ نړیوالې شورا له مرستیال سره مفصلې خبرې کړې دي، خو د خبرو د جزئیاتو په تړاو نه دی غږېدلی. نوموړي ویلي دي په پلان کې ده چې په راتلونکو دوه اونیو کې د کرکټ نړیوالې شورا له مشرتابه سره د حقوقي حل لارو لټولو په پار وګوري. هغه د استرالیا کرکټ ادارې سره د وروستیو خبرو په تړاو وایي،
تاریخونه مو مشخص کړل مخکې له دې چې د تاریخونو اعلان ته رسېږو. د هغې نه دوه ورځې مخکې دوی موږ سره په زوم کال باندې بیا میټینګ واخیست. بیا راته وویل چې موږ نشو کولی چې دا لوبې وکړو. نو موږ پس له هغې هم درې مجلسونه ورسره وکړل، کوشش مو وکړو چې قناعت ورکړو او د دې لوبو د اهمیت په اړه دوی ته وویل. د افغانستان کرکټ بورډ لپاره ډېرې مهمې دي او د سوپر لیګ لوبې دي، خو دوی هم دغه خبر کوله چې په موږ باندې د حکومت او د مدني ټولنو
د خاغلی نصیب په وینا چې د افغان کرکټ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف عربي متحده اماراتو ته تللی او هلته یې په دې تړاو د هند، سریلانکا او پاکستان کرکټ ادارو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د نوموړو په ټکو چې یادو هیوادونو په دې موضوع کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د استرالیا کرکټ ادارې د جنوري میاشتې په 12 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو او جونو لپاره د ژوند او زده کړو د محدودیتونو له امله نه غواړي له افغان کرکټ لوبډلې سره په راتلونکي مارچ میاشت کې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ درې ورځنۍ سیالۍ ولوبوي. د پریکون د افغانستان کرکټ ادارې لوبغاړو مینوالو سخت غبرګونونه راپارولي دي.
تاسو له پیغامونو
تیر شدید یخته باید مرستی له مر سره وشي. مرستی کې منی.
السلام علیکم د زجر راجل ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مقصد زموږ دغه خواهش دی چې موږ ته د مرسته راکوي. سي مقصد په مرجه کې ګور د خلکو ته مرسته رسیدلې دی او زموږ منطقې ته مرسته نه رسیدلې. د بدر خانه قاسم بیا چرام سي ا مشران خلک مرسته خوري د نور ته نور کې د بل پرنامه راو بس خپل خوري. موږ دغه خواهش دی چې مقصد دغه زموږ پیغام دی تر وړو مقامات ورسیږي.
سلامونه او نیک هیلې. بلال هم له پرا ولایت نه تاسو دا پیغام پریږدم. زما د حکومت دا غوښتنه ده چې دوی د هرات او بیا در کابل پرې دغه لور لار جوړ کړي، ځکه چې په دې کې د ولس د خوارو د غریبو د حکومت د ټولو ګټه پکې ده. زه خپل مشروان یم، د دې ځای څخه موږ یو ټن په څلور زره افغانۍ وړو نه. او نو که چیرې دا لار جوړ شي، دا جمپونه دا کوم کډیان چې دوی په هغه وخت کې کښل د جمهوریت په وخت کې، که چیرې دا لار جوړ شي، ام به د تجار ګټه پدې کې وي، ام به د حکومت ګټه پدې کې وي، ام به د خوارو د ولس ګټه پدې کې وي. و چې موږ کوم مال بار کو در کابل رسو، یو وار خو زده سي هیڅ په شی نه چې هلته ورسیږي. او بل اخره چې هلته ورسیږي تاوان یې ټول در غریب و در هغه خوارانو وځي، کوم چې په مځکه کې اختای کوم کوټ بار کړی تاوان یې در هغه خلکو وځي.
زما خبرې تر مشرانو پسې ورسوي چې دغه د هلمند ولایت د مساکرا د ولسوالۍ مرستې شراسي دا ګرد په نامه شرانو یې شل کېږي او چې دا ښه پیسې لري دا غریبان ته نه ورکول کېږي. باز ما خبره واوري
متن کوم په بل څه کنداسه په تماس کې ور ده هلمند چې دغه پریکړه د نابلان مکتبونه چې من کړل نه نابلان اوس پکړو کې نابلان اوس څه وکړي. دا تعلیم تربیه ولې دې تبت پر سوې کتابو هر څه کول یعنی په ټول افغانستان کې یعنی په سلو کې نوي پیسې د ټول باسواده نابینان نو هر شو دی خدی دی جاب خبره کی پدیک بیا کم دی جاب خبره ده نو اسلامي مرسمه دا ورزوش مقصدی هر افریقه کی اولن بيد چاته دی کار زمينه برابره کی بیا ورسته افریقه وکنه ودیا کی دی څه دا وکول خوالین زه مقصدم نه بینم چې مقصد دی قران شریف بر په چاپ کړی دی نو د نشانه واسه شان ټول دی چاپ کړی دی نو خدی کی دی کوم امنیت ویني
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. د روان خبرونې په دوام کې نور بسته پروګرام لرو، خو اوس چې په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دي واورې د دې سات لنډ